درنو اوریدونکو السلام علیکم. ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. افغان ایواک ټولنې خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکا ته د اس آی وی کیس لرونکو افغانانو لپاره د سفر معافیت لغوه کړی دی. دغه ټولنې د سه شنبه په ورځ پر خپل اکسپانه د دې سازمان د مشر شان وان دایور په حواله لیکلي د امریکا حکومت د ملي ګارد پر سرتیرو د یو افغان لبریده ناوړه ګټه پورته کوي، څو امریکا ته په افغانستان کې د امریکا د پخوانیو همکارانو او د هغوی د کورنیو د ورتګ مخه ونیسي. د ټولنې خبرداري ورکړی چې د سفر دغه بندیز امریکا ته د کډوالۍ له پخوانیو اصولو له حقې ډلې د کورنیو د ملاتړ خلاف اقدام دی او ژر تر ژره باید لغوه شي. افغان ایواک په امریکا کې د افغان کډوالو د ملاتړ سازمان دی. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د رحمان الله لکنوال په نوم د افغان کډوال په بریټ کې چې د امریکا د ملي ګارد یو غړی پکې ووټل شو، د ټرمپ ادارې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نوریدین عزیزی نن چهارشنبه د قرغیزستان د اقتصاد وزیر بکیت صدیقوف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او پانګونې پر پراختیا، د نندارتونونو په جوړېدو او د سوداګریزو ناستو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي افغانستان ته د قرغیزي چارواکو د سفر په ترڅ کې په کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه پرانستل شوې ده. که هم قرغیزستان د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندلی نه دی، خو د افغانستان او قرغیزستان سوداګری سیاړي کې د نورو کلونو پرتله ښه دي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډلې د شپږو وکټونو په توپیر د نیپال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په چن نیپال ګټلې وه او په 500 اوورونو کې 123 منډي وکړې. افغان لوبډلې په شپږ ویش اوورونو کې ورکړل شوی هدف پوره او د شپږو وکټونو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان تر دې وړاندې له سریلانکا او بنگلاديش څخه ماتې خوړلې وه. پاسې زمو شخله اوسادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. سیف دی چلډرن مؤسسه وايي په سژنی ژمي کې به ډیر افغان ماشومان له شدید لوږې سره مخامخ شي.
یو ټیم چې وګړو باندې بل ټیم تارک نه لګي دا د دې ورځ کې واړه پنا راځي او مشکل او ډوړې.
ولې نن سبا ډیر ماشومان خپل وخت په موبایل او خواله رسنیو تیروي؟
دته نه پارک شته، مې مسته ځان شته او نور شیان هم نشه کولای مونږه.
نو دا سوشل میډیا داسې او شاید چې ماشومان وقفه نه پکې ورکړي.
د خوست ښار په ختیځ کې پر یو شمیر پروژو کار پیل شوی دی.
دیار له 100 متره طول مجموعي دي سرک ده او شپږ 100 متره لختي لري.
د افغانستان د ختیځ د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره 128 میلیون ډالر پکار دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د ژغورنې اداره سیف د چلډرن وای په سژنی شمی کې به په افغانستان کې له درو یو برخه ماشومان له شدید لوږې سره مخامخ وي. د سازمان ویلي دا د تیر کال پرتله 13% زیاتوالی شي او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالي بیړنۍ اړتیا شته، ځکه د دې سازمان په وینا د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پېښ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان دسمبر په پیزلسمه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې دا ژمی به په افغانستان کې تر 10 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخامخ وي. یو شمیر بېوزله افغانان وایي له سختې بیکاری سره مخامخ دي او انکلې ماشومان د شپې له لوري په لوږه ویدي شي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداري ورکړي چې سږ کال ژمی په دې هیواد کې له یو په درېمې برخې زیات ماشومان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې سه شنبه د دسمبر په 14 خبر کړي ویلي د شمیر د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی خي او دا حالت د دې سرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالی بیړنۍ اړتیا شته. ځکه د دې سازمان په خبره د بودیجې کمښت ژوند جوړونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. په راپور کې راغلي د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د درجه بندۍ یا آی پی سی د نویو معلوماتو او تحلیل پر بنسټ به د 2018 کال له مارچ میاشتې مخکې شاوخوا 13% افغان ماشومان چې شمیر به له 9 میلیونو زیات وي د لوږې له بحراني کچې سره مخ شي. د سیف د چلند راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 3.5 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. داسې مهال چې تیر کال دا شمیر 3.5 میلیونه وو. دغه راز اټکل شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې به د خوارځواکۍ د درملنې ته اړتیا ولري. سیف د چلن ویلی په افغانستان کې د دوی روغتیایي تغذیوي مرکزونو ته سږ کال د 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو او امیندوارو شیدې ورکوونکو میرمنو د منځنۍ کچې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره د ورتګ شمیر د روان کال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په پرتله 14% زیات شوی دی. د راپور پټکو د ناروغانو د زیاتوالي داسې مهال رامنځته شوی چې د بودیجې کمښت خای د هغو ضروري تکمیلی خوړو اندازه راکم کړی چې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره پکاريږي او کنوې نړیوالې مالی سرچینې برابرې نشي تر 8000 پورې ماشومان او میندې چې اوسې سیف د چرلن عملاتړ کوي له خطر سره مخ شي. په راپور کې خبرداري ورکول شوې چې د بودیجې د کمښت لامل به په افغانستان کې واځي شاوخوا 1 میلیون کسان د خوړو مرستې ترلاسه کړي چې دا د 2020 کال د همدې مودې په پرتله نږدې 6% کم دي. په داسې حال کې چې اړتیاوې مخ په زیاتې دودي. سیف د چرلن ویلي د خوارځواکۍ پیښې عموما د ژمي په موسم کې زیاتېږي ځکه یخ موسم د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه په ژمي کې د والدینو لپاره د کار موندلو فرصتونه کمیږي او د خوړو او سونتوکو بیل وړيږي. په دې حال کې یو شمیر به وزله افغان وګړي وایي له سختې بیکاری سره مخ دي او آن وخت نا وخت ماشومان د شپې لوري په لګه ویده کیږي. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکو محمد خان چې په خبرې د وکسیزي کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچي کار کوي نشي کولای خپل ماشومانو ته نفقه برابر کړي.
او یو شلو په مکړي دی یو شلو په بل بچو از ما د ګرمې ډوډۍ نه بس یو ټیم چې خو بس بل ټیم ترک نه لګي دا د دې ورځ کې واړ په نار کړ او بش کې ډوډۍ نشته او ولم ګران دی غړم ګران دی چې هغه ته پور ته مونږه یې دا ته پور وسنه لا شته پر مو
د پلازمینی کابل یو سیدونکو عبد الله آزادی رادیو ته وویل
کار بار نیست
کار روزگار نشته په دې وطن کې هیڅ کار نشته د شپې چې کور ته تش لاس لاړ شو ما شومان ډوډۍ غواړي. زه ورته وایم الله ته صبر وکړي نه په دې وطن کې زړسوي شته او نه کار. قسم درته کوم چې بیګا دوه و چې ډوډۍ وي او موږ نه کسانو ما هیڅ ونه خوړل او په نه هر وی د شو
کو خور دا خدمه ګشته ولا خو غلې
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکرو سپه د هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتې دوه راپورونه ورکول شوی. د غراز روان دسمبر په 15 د خړو وال پروگرام خبرداري ورکړې وو چې دا جمعې به په افغانستان کې تر 10 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي نامنۍ سره مخامخ شي. دی ادارې په یو خبر پاڼه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي وو چې له شدیدې لوګې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال دا شمیر 14 میلیونه او 800,000 کسانو ته رسیدل. د خوړو نړیوال پروگرام همدارس خبرداري ورکړې چې د مشمانو خوارځواکي مخ په زیاتېدو ده او اټکل کیږي چې راتلونکي کال نږدې 4 میلیونه مشمان تر اغې لاندې راولي. سیف د چرلن ویلی اوس مهال افغانستان په خپل کمزورو سرچینو نور فشارونه هم تجربه کوي. داسې مهال چې د 2015 کال له پیل راهیسې له ایران او پاکستان شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال راستنه شوي او نږدې 15 لک نور کسان د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړونکو زلزلو وروسته مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شپیر افغان ماشومان وایي د بل مصروفیت د نشټوالي له امله ګرځنده تلیفونونو کې بوخت دي او ټولنیزې رسنۍ کاروي. ځینې کورنۍ هم دا خبره کوي. خو د ماشوم روزنې د برخي پوهان ویل ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو. د دوی په وینا لګرزند ټلیفون او ټولنیزو رسنیو د ماشومانو ډیره استفاده ورته رواني او زهني جسمي شوانيزي ټولنیزي او اخلاقي او حتی امنیتي ستونزې پېښول شي چې باید کورنۍ ورته متوجه ووسی. جزئیات په دې راپور کې.
گرسند تلیفون پلاس دورز دیر وقت اوان د شپې لمخې هم په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر افغان ماشومان تر ډیره په دې کې بوخت دي. دوی وایي د بل سالم مصروفیت او تفریح د نشتون له امله دا کار کوي. د کابل د دریمو مکرویانو اوسیدونکي 15 کلن احمد مسیح ازادي راډیو ته وویل:
ما سوشل میډیا په خاطر چې دغه مصرف
موږ له ټولنیزو رسنیو ځکه استفاده کوو چې بل مصرفیت نشته، مثلا تفریحي او ورزشي پارکونه نشته، نو مجبور چې خلک له ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور میشوم تا که سوشل میډیا استفاده کړم.
د کارتینو سیمه اوسیدونکو 14 کلن مبشر هم ازادي راډیو ته هم دا خبره وکړه:
زه هم انستګرام هم نور شیان یا ټول سوشل میډیا څخه استفاده کوم، ځکه چې دلته نه پارک شته، نه مسته ځایان شته او نور شیان هم نشي کولی. مونږ
داسې مال چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزي هم د درې ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول کابل کې 141 تفریحي پارکونه او ځایونه شته چې په خبره یې کابل ښاریان په وړیا ډول ورنه استفاده کولی شي. د کابل د خیرخانه اوسیدونکي او د دوو ماشومانو مور فریبا هم وایي سره له دې چې دا پوهیږي چې د ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو کارونه یې ماشومانو ته ښه نه ده، خو په خبره یې د بل سالم مصروفیت د نشتون له امله مجبوره دي چې استفاده یې کړي.
ما د طفل دارم، همیشه از موبایل استفاده می
زه دو ماشومان لرم تل له موبایل استفاده کوي. زه پوهیږم چې ذهن او سترګو ته څومره تاوان کوي، خو پردی فرهنګ خپلوي، خو بل بدیل موږ نه لرو، ځکه چې د دې ځای ماشومان د بل هر ډول مصروفیت چې بهر وي لوبې او نور له دې محروم دي، نو ځکه مجبوره دي چې له همدې موبایلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبوره سم که زمي موبایل او زمي سوشل میډیا استفاده کنن.
خود ماشوم روزنی د برخی پوهان سره لدې چې په افغانستان کې ماشومان ته د تفریح امکاناتو د کمښت او ورته د مناسبې نه پاملرنې موضوع مني، وای له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو او تاوان نه بلکې ګټه ولري. له دې ټلې فروزانه میډیا ازادي راډیو ته وویل:
بدیلش فکر میکنم که امین به مسئله کتابخانی برای اطفال هست.
بدیل ما شما نتا کتاب ویل دی چی ما اندی پلرون او خایندی ورون دا کارو کری. بل دوی کولای سی ما شما به انزرگره بخت کری پرنگونو او تواشیرینو چی پده سرایه هنری استعداد بده کمی او د خلاقیت لامل لکیگی. دا غشان دا کیسو او ترانو ویل ورته هم لروزنیز ارخ خدی او وقتی هم تخی بختی اثر تیریگی.
انکشاف خلاقیت و رشد کودکان میشه.
نوموره تینگر که ویچل گرزند تلیفون و طولانیز و رسانی و دیر استفاده ماشومانو تا روانی و ذهنی، جسمی، خوانیز، طولانیز و اخلاقی اوان امنیتی سونزی پیخوالش چه باید کورانی ور تا متوجی وی. دیدوانه دا چه هستر الیام دا چورز مخی دا دسمبر پلسمه لشپارس کلونو پخکت عمر ماشومانو دا طولانیز و رسانی و لکه تیک تاک، فیسبوک او نورو کارول بند کرد. دا دغه قانون موخه لطولانیز و روانی فشارونو دا ماشومانو ساتن خودل شویده. دا استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز پا دی اړه پا یو ویدیوی پیغام که ویلی و چه دا پریکرد دا زلمکو پا گرده دا او زیاده کرده و چه یو نوی ورزش پیل کری، یو تازه ساز ده کری یا هغه کتاب ولولی چه مدوش و الماری که موی خیده. پس سیدنی که ده ماشومان و داخونه یو فعال و مخید افغانستان ده مخابرات و وزارت ویان عبدالحادی حادی ازادی راژیو سر خبرو که وویل ده استرالیا خلکو ده حکومت ده اقدام هرکلی او ملاتر کرده ده.
پا دی بنده استرالیایی کورنه یو دلت میش خلق خوشحاله ده. خوشحاله په دې باندې چې یو خو د سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي، بس مصروفه یې پکې، وخت ضایع کېږي، درسونه نه پاتې کېږي، دېش مخنیوی پکې کېږي. بله خبر دا ده چې ماشومان نو د منحرف کولو او د ماشومانو د غواکارۍ، د ماشومانو د غلطو سایتونو ته غلطو مصروفیتونو د مخنیوي لپاره یوه ښه هڅه ده چې کورنۍ او د اسالیا خلکو د دولت د دې اقدام هرکلای کړی دی.
خو ښاغلی هادی وایي چې په استرالیا کې بیا ماشومانو ته د لوبو او تفریح نور ډېر ښه او پراخ امکانات برابر دي، او هیله ښیي چې افغانستان کې هم ماشومان له ورته امکاناتو برخمن او د ښې او سالمې تفریح لپاره ورته زمینه برابره شي، او په دې ډول له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو واټن واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلان وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو بندیدا د ډبرو سکرو فابریکو او کاروبارونو ته سخت زیان اړولی دی. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان په کالنی ډول له 3 تر 5 میلیون ټنه د ډبرو سکاره یوازې پاکستان ته صادرول. د ډبرو سکرو ځینې کارپوهان وایي سږکال د نورو کلونو خلاف په افغانستان کې دننه د ډبرو سکاره پریمانه دي او به یې هم
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندیدو له دوه میاشتو زیات مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې عمله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
بنادر پټه پټلې دي او غیر لږ یا مهاجرونو ته یاده څوک چې راځي هغه کولای شي تر څو ولې د ډبرو د سکرو صادرات پټه په باندې واسطه په دې کې هم د افغانستان د صادر کولو لپاره مشکلات دي، او هم هغه په پاکستان کې فابریکې وي په وته زخ ډېر مشکلات برابر شوي دي. چې په فابریکې کې ویډیو ټوله د افغانستان په زوال سره ده، او د افغانستان د زوال څخه کار اخته علم دا ده چې دواړه دوري د خپل خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي، او دا مشکلات نور باید د پای ته په ومه چې د دواړو دور خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه وګالله.
ښاغلی محمد وایي په افغانستان کې سره لدی چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هیواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼنورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونه جوړ کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونی تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پوري د ډبرو سکرو صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي رادیو ته وویل
طبعا د افغانستان دغه چې کله نه صادریږي نو په دې خاطر باندې قواعد باندې بد اغېز کوي دي کې شک نشته. د کال به موږ تقریبا په خاچې ده د 3 میلیون ټنو نه تر 5 میلیون ټنو پورې صادرات لرل، اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې باندې دوسره صفات شوي دي. او په افغانستان کې د نننی چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د شپږ پر نیم میلیون تر 2 میلیون ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساګ میلادي کال له اکتوبر د لارې لبندیدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوی خوایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بای هم راټیټی شوی دي. دا وایي وسمهال د یو ټن ډبرو بیا تر 6500 افغانیو ده، چې تیر کال زمای د بیا تر 12 او حتی 13000 افغانیو پورې و.
د مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره خپریمانه دي، چې یو ټن یې تر 6500 افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسانې هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دسمبر په 4مه په خپل ایکسپانه خبر کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار غیر قانوني استفاده او د ولسونو د زورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 11 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوها، استانبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. د یادونې ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو نوی ارزونه شي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلو ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره څه باندې 128 بلیون ډالر بودیجې ته اړتیا ده. د ارزونه د اروپای ټولنې، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري چمتو شوی چې نتیجه د سه شنبه په ورځ په راپور کې خبره شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلې بیاوي لا هم بیړنیو مرستو او سرپناه ته اړتیا لري. د زلزله په ځانګړي ډول د افغانستان په ختیځ کې کونړ ولایت سخت وځپه لسکونه زره خلک به کور کړل، بشمیره کورونه ویجاړ کړل او سلګونو کسانو ته مرشوب لواړوله. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوریدئ شئ.
په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 13 نیټې د زلزلې یو شمیر زیانمن وای ډېرې کورنۍ لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا، باران، د خوړو سنتوکو او د ژمنې جامو له کمښت سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د سرپناو او لومړنۍ اړتیاو د برابرولو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلې په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
هوا سړه شوې ده او موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. ډېرې بېوزلې کورنۍ د خوړو سونتوکو او ژمنیو جامو له کمښت سره مخامخ دي. که څه هم مرستې شوې دي خو زموږ اړتیاوې یې نه دي پوره کړې. د سرپناه ستونزه هم شته. د خلکو شاوخوا 80-90% کورونه ویجاړ شوي دي. د حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د درې نور د خلکو لپاره د سرپناه په جوړولو کې همکاري وکړي.
د ننګرهار ولایت د درنور ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلې سردار نوري هم وای
هوا یې خشوي او موږ د سوزو سره مخ یو. ډیری کورنۍ د بې وزلۍ لامل د خوراکي توکو، ژمنۍ جامو او تودوخو وسایلو لکه مخ سره مخ دي. که څه هم یو شمېر مرستې شوې دي، البته زموږ اړتیاوې نه پوره کوي. سرپناه مشکلات هم شته دي او تقریبا یو 90% خلکو کورونه وران شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یوې نوې ارزونې له مخې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره له 128 میلیونه ډالرو څخه زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. دا ارزونه چې د بیا رغونې او خکېدو د بیړنۍ اړتیاو د ارزونې د ګډ راپور په نوم د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 14مه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دغه سازمان د پراختیايي پروګرام UNDP په مشرۍ د اروپایي ټولنې، نړیوال بانک، آسیایي پراختیايي بانک او د 14 نورو همکارو بنسټونو په همکاري خبره شوې وای چې د دې زلزلې له امله ټول مالی زیانونه تر 6.8 میلیون امریکایي ډالر زیات اټکل شوې دي. پراپور کې ټینګار شوی چې د بیا رغونې بهیر باید د ځایي رهبرۍ د ټولنو د ګډون، خزو او معلولینو ته د پاملرنې او له پخوا څخه غوره بیا رغونې پر بنسټ ترسره شي ترسو زیانمنې سیمې د راتلونکو ورته پیښو په وړاندې لا زیاتې مقاومې شي. د 2015 کال د اگست په 10مه د رښتر په کچه شپږ درجه زلزلې کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونه ولړزول چې د دې ارزونې لمخې 1929 کسان پکې مړه شول، 3601 کسان ټپیان او 8300 څخه زیات کورونه په بشپړ یا جزئي ډول ویجاړ شول چې زرګونه کورنۍ له امله بې ځای شوې. تر دې مخکې په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا دې زلزله ځپلو ته د 1.6 میلیون ډالرو په ارزښت د بیړني ګون څلور میشتنې پلان اعلان کړ او ټینګار یې کړو چې کڼړیواله بودیجه برابر شي نو دروان میلادي کال تر پایه به 1450000 ځانمنو کسانو ته د سرپناه او بو خوړو ساتنی او زکړې په ګډون خدمتونه برابر کړي. او چا ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې لامل شاوخوا 490000 ځانمنې کورنۍ په پرانستې فضا یا موقتی سرپناه کې ژوند کوي او د ژمي پر رسیدو سره په لوړو سیمو کې د سرپناه او ژمنې مرستې بیړنۍ اړتیا موجوده ده. تر دې مخکې بیا د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداري ورکړی چې د کونړ زرګونه زلزله ځپلي کورنۍ چې لا هم په خیمو کې ژوند کوي د ژمي د سړې هوا له امله په ځانګړي ډول د ماشومانو او نویو زیږیدلو ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی. ملګري ملتونه او همکار بنسټونه په داسې حال کې د اګست 1 نیټې د زلزله ځپلو په ملاتړ ټینګار کوي چې له دې مرګونی زلزلې 2 میاشتې وروسته د نومبر په 3مه د افغانستان په شمال کې بل زلزله هم وشوه. د دې زلزلې د زیانونو ارزونه ښیي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي، 1122 کسان ټپیان شوي او 3020 کورنۍ زیانمنې شوي دي. له ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د دې زلزلې زرګونه زیانمن له سخت یخنۍ سره مخ دي، په موقتی سرپناه او یا د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي او په دې سیمو کې روغتیایي وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې چې موږ په شنن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د خوست ښار په ختیځ کې د ښاروالۍ لخوا د کابو 9 میلیون افغانۍ په لګښت د سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. خوست ښاریان د دې پروژې د کار په پیلېدو خوشي څرګندوي او وایي د سړکونو او د اوبو د کانالونو د خرابوالي له کبله په دې ځای کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بلې خواته د خوست ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په ښار کې د خلکو لپاره د اسانتیاو کارموندنې د فرصتونو د ډېرولو هڅې کوي. نور حال د نجیب لالو خیل پراپور کې
د خوست ښار په ختیز لوري سیمه کې چې اوس په کې ګڼې لوړ پوړي ځوادانی او لسګونه مارکیټونه جوړ او آباد شوي او د ښار له مهمو استوګنیزو او سوداګریزو سیمو شمیرل کېږي، سړکونه او د اوبو کانالونه خام پات شوي، اوس د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د پخېدو او اساسي جوړولو عملی چارې پیل شوي. د خاروالۍ د تخنیکی او مسلکي خدماتو عامر انجنیر رحمت الله زواک مشال رادیو ته وویل
مشبختانه دغه پروژه ابتدای اول لري تقریبا 2 برخې لري. دا یو د لختي دو متصل ور سره سرکم جوړیږي، 1.5 متر طول مجموعي د سرک ده او 2.5 متر لختي لري. تقریبا لګښت چې څومره پر ازیغه نه 2.5 میلیون ده، د 2 میاشتو مده کې به پای ته رسیږي ان شاء الله.
د یادې پروژې د پیلېدو په اړه د خوست اوسیدونکو شهید الله افغان وایي دا سړکونه ولختي چې تر اوسه له پخولو پاتې دي ډېر خاورې او دوړې لري او دلته کاروباریان ورڅخه په تکلیف دي. دای خوښ دی چې د ښار په شرقي لوري کې به یو شمېر سړکونه او د اوبو لختي په اساسي ډول پاخه شي.
د دې لپاره خو باید دولت ډېره پاملرنه وته وکړي، توجه وته وکړي. خوست خو یو داسې ولایت دی چې په دې کې د څلور د ولایتونو خلک دي او ټول د ژمي کې راځي، نو د ته به جدي پاملرنه وشي. دغه کوڅه چې کوم وي ډېره خراب وي، دا سړکونه چې څومره جوړ شي ډېره پیدا کیږي. په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې یو پروژه پیلېږي او سړک جوړیږي او کوم پرمختګ راځي.
بلوري ته د خاروالۍ مسؤلینو د یادو سړکونو د کار په پیل غونډه کې خاریانو ته وویل چې په خار کې به د خلکو لپاره د لازمو خدماتو د برابرولو او وزګارو خلکو ته د بوختیا او د مندلو لپاره هڅې کوي. خوست خاروال حافظ عبدالرشید عمری ویل
نو الله تعالی امید انشاءالله ډاکټر کارونه به سر ته رسیږي او د ولس او د کوسمشتو لپاره خو پوره پوره اطمینان ده چې په کم وخت کې به د ښار بڼه بدلېږي، اقتصاد به لوړېږي او د خلکو او مشکلات چې دي او یا کارونه نشته بېروزګاري ده او دغه ټول مشکلات به حل کېږي.
یاد دیوی خوست خار شاوخاش پگلسی زیولاندی پو وره محدوده که دلگو خلکو لپار نقشه شوی چه وروسته ده ارتیا پا دیر دو کرار کرار پسی ده خار از توگنیزی سیمی گلی شوی او پا سوداگریزی سیمو بدلیگی. دا چه خوست خار ده نقشه نظر پا خوانه ده نو ده لارو ده اوبو کانالونو خاری خدمتونو ده مخابراتو او انترنت پا غزوانه او نورو برخو که بنسطی زیرغوانی تا ارتیا لری چه اوس ورباندی ده ده اسانتیاو ده برابرولو پا خاطر پا پراویز دول پا بیلا بیلو برخو که پروژ پلی کیږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو راځو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصه وو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نشي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځ ته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد سي درس په نن د پیتمې صفې څخه تر اته شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربن ډای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربن ډای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله چې خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډی ایچ په نامه سړيږي هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسر ازي، او په دغه وخت کې هم د ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسر ازي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او د دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه دی د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په کې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لسی نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل هوازی تر غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای، دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع
په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سره رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د غو د پاره اکسیجن آماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه دا چې دې سره رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو د عام تنفس او د هوجي تنفس چې دی هغه مو مخته په مسکه توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په هوجوي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډیر فرق دی او د دې په واسطه د کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیاتې ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي. او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي تر سره کیږي. او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی، یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د مایتوکندریا کې تر سره کیږي. هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې د کیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي. او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایو دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیاتې ترکیب تر اوسه زیاتې ترکیب کې موږ وایو چې زیاتې ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي. مګر ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري، په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و دې چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی چې کول تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت چې کله سر ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیاتې ترکیب منځ سونه توپیر دي. او بل اخره وایي چې په خپل په زیاتې ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي، د کیمیاوي انرژي، ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیای تر کیپ تر منز کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او دریمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ او ستمن بیاست. شرح خلاص د ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کوم دغه کوم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کیږي هغه ټول د دوی د ډي ان ای څخه دی چې د ډي ان ای کې چې کوم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کوم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را پدې خو دوی په دې باندې پوس ول چې ډي ان ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکو واحد دی او ورسته پر دې باندې ډېر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه ورسته جنټیکی انجینری را مسسو. تقریبا 1980 میلادي کال ورسته د کوم جنټیکی انجینری چې و هغه را مسسو چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګ د کرنی او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. ارزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. موږ او تاسو درس چې د اته دې شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي. ارزو د ډي ان ای کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جنټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و نو په 1980 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربه چې وه هغه بیا را څرګندیسولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل سلته لژدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لمړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لژدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړی چې ایسی فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغیر مثال کولی شي، تغیر د چې په تیل واس کې موږ ولوستلم په کروموزومي تغیر په کروموزوم کې چې کیږي تغیر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول سره انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ویری په نامه همدارنګ د سر ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چیکړل، مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل، دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوی په دوه ډلو وویشل چې یو ډول چې و هغه خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر لري، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي، او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاش و د دغه بکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بل سره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې و هغه یو د بل سره تبادله کړل، چې په دې کې ځینی بدلونونه ښکاره سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوی چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا راوخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړله یو ځای کړل، او کله چې مشکان تور کړ دوغه د منل لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارثي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی للاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي، چې ورسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وته ونیدله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګ د دوی زیرم کېدل په او همدارنګ په عین ډي ان ا او شتل څه ډول مستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله، چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی چې د نوکلیټاید په نامه سره یادیږي، او دغه نوکلیټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې پنځه کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو کچیرې مثال د نوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري، هغه د نوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. راګورسو بیرته ډي ان ا او ار ان ا ته. ډي ان ا او ار ان ا چې دی په مثال موږ وایو ډي ان ا کې چې دی قلوي ګان څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کوم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی. د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګه د دې کوم دغه پوري یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړل چې د ډي ان ا ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و، د هغه د خوا کشف کړل سواله، ترکیب کړل سواله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ا چې د هغه مشکوالې سو جوړشت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړشت کې موږ وویل ډي ان ا چې د هغه نوکلیټایډوز خجر شوی دی چې هر نوکلیټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربونه قند او قلوي ګان لري، چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دي، ځکه چې د دې دواړو د کم اندازې چې دی یو بل ته چې دي سره ورته دي، چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و، دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادیدل یا هم ایروین چارګف، چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دا کم نظریه چې و وړاندې کړل، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي ان ا چې ده هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري، ربړی جوړش لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري، چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګان چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل سوی دی. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې خپل په جوړښت کې د نیکلوټایډونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیکلوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیت ګروپ پنځه کاربن او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیکلوټایډونو کې د فاسفیت ګروپ وجود ونه لري د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. ډي ار ای او ار ان ایچ دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دي ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ایچ د هغه پوریزینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیت ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی قند دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ا په لنډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړي. ساسي ټول د تجزخه نړی نړی مننه.